360 میں نظام حکومت کے خلاف سازش کا الزام عائد ہونے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عدالت میں پیشی، ٹرمپ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو امریکہ کی ایک وفاقی مجسٹریٹ کی عدالت میں 2020 کے صدارتی انتخابات کو الٹانے کی اپنی مبینہ کوششوں سے متعلق چار مجرمانہ الزامات میں قصور وار نہ ہونے کی استدعا کی۔ یہ تیسرا موقع تھا جب صدر ٹرمپ کو فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد چارج شیٹ کے لیے عدالت بلایا گیا، جن میں انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی انگلیوں کے نشان ریکارڈ کیے گئے اور بعض دیگر معلومات لی گئیں اور بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ان کے مقدمے کی سماعت بعد میں شروع ہوگی۔ تازہ ترین فرد جرم میں وفاقی استغاثہ نے الزام لگایا ہے کہ ٹرمپ الیکشن ہارنے کے بعد اقتدار میں رہنے کے لیے پرعزم تھے، اور یہ کہ انہوں نے اور چھ غیر مجرم شریک سازوں نے نتائج کو الٹانے کی ایک سازش کی، جس کے نتیجے میں 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل یعنی کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ جمعرات کو عدالت سے نکلنے کے بعد ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسے سیاسی مخالف کو دبانے کی کارروائی قرار دیا۔ ٹرمپ کی اگلی سماعت 28 اگست کو مقرر ہے۔ ایک گرینڈ جیوری نے اس ہفتے ٹرمپ پر چار سنگین الزامات پر مبنی فرد جرم عائد کی، جس میں ملک کو دھوکہ دینے کی سازش، ایک سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا اور ووٹرز کو منصفانہ انتخابات کے حق سے محروم کرنے کی سازش شامل ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف الزامات کے بارے میں ہماری ساتھی ارم عباسی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کریں گے۔
ان پر جو الزامات ہیں ان سب کا تعلق 2020 کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے ہے، جس میں یہاں کیپیٹل ہل میں ان کے حامیوں کی طرف سے حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آخر الزامات ہیں کیا؟ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو الٹنے کی کوشش کی، جو کہ امریکی حکومت کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش کرنا اور سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا۔ الزامات میں یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتقال اقتدار کے لیے ضابطے کی کارروائی کو روکنے کی سازش کی، یعنی 6 جنوری کو جب کانگریس جو بائیڈن کو بطور نئے صدر توثیق کر رہی تھی تو اسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ پھر یہ بھی کہ شہریوں کے ووٹ کے حق کو دبانے کی کوشش۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے امریکی شہریوں کے آئینی اور وفاقی حق یعنی ووٹ کے حق کو خطرے میں ڈالنے یا دبانے کی کوشش کی۔ اب بات کرتے ہیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ الزامات نازی جرمنی یا سوویت یونین کی یاد دلاتے ہیں، جبکہ ان کے وکلا اسے 2024 میں ہونے والے اگلے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے مداخلت قرار دے رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس فرد جرم پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کا آئین کسی بھی شخص کو فرد جرم عائد ہونے، حتیٰ کہ کسی ایک الزام میں سزاوار پائے جانے پر بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے نہیں روکتا۔ اس حساب سے سابق صدر ٹرمپ پر ایک اور فرد جرم کا فیصلہ کچھ بھی ہو، وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔
ارم عباسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ارم عباسی کل واشنگٹن میں عدالت کے باہر اس کیس کی کوریج بھی کر رہی تھیں اور اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کل عدالت کے باہر سے اس کیس کی کوریج جو آپ نے کی، اس کے متعلق بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ ٹرمپ سے اس سے پہلے بھی ٹرمپ کے اوپر دو دیگر مقدمات میں وہ قصوروار نہ ہونے کی استدعا کر چکے ہیں، اس فرد جرم پر ان کی ٹیم کا کیا رد عمل ہے؟
جی بالکل عاطف، عدالت کے اندر بھی ان کے لائرز کا یہ کہنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو جتنا وہ ٹائم لے سکے تاکہ وہ الزامات جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر لگے ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ کل کی جو سماعت ہوئی اس میں جج صاحبہ نے ان کو 3 ڈیٹس دی کہ آپ بتائیں کہ ہم اگلی سماعت اس ہیئرنگ کی کب کریں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 اگست چنا اور اس کے بعد ان کے لائر کا یہ کہنا تھا کہ کہ ہمیں وہ ساری معلومات فراہم کی جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جب جسٹس ڈپارٹمنٹ یہ الزامات لگا رہا ہے کہ انہوں نے سازش کی الیکشن کو الٹنے کی اور اس سازش کے نتیجے میں جان سکس کو جو حملے ہوئے جنوری سکس کو کیپٹل ہل میں ان میں اگر ان کی شمولیت کے جو شواہد جسٹس ڈپارٹمنٹ کے بات ہیں کے پاس ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ وہ اپنا ڈیفینس تیار کر سکیں. لیکن یہ ایک واضح کل سماعت کے دوران بھی ایک واضح بات تھی کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اگلی سماعت ہو, جلد از جلد ٹرائل شروع ہو, لیکن ٹرمپ اور ان کے لائرز یہ چاہ رہے تھے ان کو مزید وقت دیا جائے. اور
کیا اس کو اس جو عدالت میں جج نے ان کو جو چوائسز دی کیا اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ کے طور پر دیکھا یا بیان کیا جا رہا ہے یا واقعی یہ ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے کہ ڈیفینس کو اور جو ٹیم ہے لائرز کی ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ تفصیل سے ساری شکوں کا جائزہ لے سکیں, سارے الزامات کا جائزہ لے سکیں اور اپنی تیاری کر سکیں؟
عاطف, یہ لیگل پروسیس کا حصہ ہے اور کل کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اتنی زیادہ پولیس کی نفری بھی تعینات تھی, اتنا زیادہ میڈیا کوریج بھی ہو رہی تھی اس کیس کی. یوزلی یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے جس میں کل ٹرمپ پیش ہوئے یہ کھلا ہوتا ہے, میں اور آپ وہاں ایزیلی جا سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اس کو ساری جو اس کی انٹرنس تھی, مین انٹرنس تھی, اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک پیچھے والی انٹرنس سے لایا گیا تاکہ وہ میڈیا کی نظروں سے بچ سکے. تو یہ ایک لیگل پروسیڈنگ کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر جج اور استغاثہ اور وکیل جو کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کیس تیار کر سکیں. اور کیونکہ یہ پہلے امریکی صدر ہیں جن پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ پرام طریقے سے اقتدار کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے سازش کی, انہوں نے جو ہے الیکشن کے نتائج کو چیلنج کیا بے بنیاد دعووں پر, اور پھر اس کے نتیجے میں جنوری سکس کے حملے ہوئے. تو اس لیے یہ ایک پہلا کیس ہے امریکہ کی ہسٹری میں, اور اب یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا رخ یہ کیس اختیار کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے میری رپورٹ میں بھی سنا کہ ان کو انتخابات لڑنے سے
جی وہ ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور یہ الزامات ان کی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو فی الحال محدود یا اس کو ختم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ارم عباسی, آپ نے ہمیں جوائن کیا کیپٹل ہل سے. ٹرمپ کے حامیوں کے ایک ہجوم نے 6 جنوری 2021 کو اس وقت کیپٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا جب کانگریس کے اراکین انتخابی نتائج کی تصدیق کے لیے ملاقات کر رہے تھے. انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ 2020 کا الیکشن دھاندلی پر مبنی تھا اور ان کے خلاف تحقیقات کو سیاسی طور پر محرک قرار دیا. وی او اے نے عام لوگوں سے پوچھا کہ وہ سابق صدر کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور سوچوں کہ میرا انتخاب کون ہوگا. میں بوڑھے شخص کو ووٹ دوں یا اس شخص کو, ہم سب برابر ہیں, کوئی بھی قانون سے برابر نہیں ہے, مگر لوگ قانون توڑنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ مسیحی بھی ایک ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس نے قانون توڑا ہے صرف اپنی ایک بات ثابت کرنے کے لیے. یہ سمجھ سے برابر ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہم تیسری دنیا کے کتنے قریب ہیں.
میرا خیال ہے کہ وہ قصوروار ہیں. اگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے نظام میں کچھ خرابی ہے.
میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتی کارروائی شروع ہو جائے اور انتخابات سے پہلے اس پر فیصلہ ہو جائے, اور ہمیں مسلسل یہ سننا نہ پڑے کہ ڈیموکریٹس اس عمل کے ذریعے محکمہ انصاف کو ایک ہتھیار فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سچ نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کا محاسبہ ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں.
بعض عام لوگوں کی رائے آپ نے ان اس ویڈیو میں دیکھی, لیکن وہاں پر ایسے بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو سمجھتے ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے قصور ہیں اور انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور خود سابق امریکی صدر بھی یہی کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خلاف متعدد الزامات کے باوجود اور اپنے دوسرے ریپبلکن حریفوں سے آگے نظر آتے ہیں. اسی بارے میں ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں امریکہ کی انتخابی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقویت پکڑتی ہوئی پوزیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ, انہیں پسند کرے یا ان سے نفرت کرے, बहुत से अमरीकियों के लिए ऐसा लगता है कि जब बात ट्रंप की आती है तो कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। साबिक सदर ने खुद पर लगे संगीन इल्जामात को घुमा फिरा कर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और ये दावा किया है कि इन इल्जामात के पीछे सियासी मुहरकात है।
ये मजाका खेज इल्जामात हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं उससे बड़े पैमाने पर इंतखाबात में मुदाखलत की उम्मीद कर रहे हैं। वो यही करना चाहते हैं, वो सरकर्दा उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
हर नई फर्द जुर्म के साथ इंतखाबी पोल्स में ट्रंप की पोजीशन बेहतर होती है, जिससे उन्हें पार्टी के उम्मीदवार के लिए नामजदगी की दौड़ में दोहरे हिंसों में बढ़तरी मिली है। और हैरत की बात यह है कि ट्रंप के बहुत से सदारती चैलेंजर्स बशमूल उनके करीबी हरीफ फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस कहते हैं कि वो उनसे मुत्तफिक हैं। कांग्रेस के कुछ मुमताज रिपब्लिकन्स भी ऐसा ही कहते हैं।
वो किसी भी ऐसे शख्स का पीछा करते हैं जो सदर बाइडेन के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि अगर आप रायामा के जायजों में ऊपर होते हैं तो आप पर फर्द जुर्म आयद होने का ज्यादा इम्कान है।
दीगर ने अपना गुस्सा खसूसी वकील जैक स्मिथ पर डाला, जिन्होंने इन तहकीकात की क्यादत की जिसकी वजह से 2020 के इंतखाबात के बाद ट्रंप के इक्तदार में रहने की कोशिशों पर फर्द जुर्म आयद हुई।
जैक स्मिथ जो कर रहा है वो हुकूमत को एक तरह से मुसल्ला कर रहा है। वो सदर ट्रंप और 6 जनवरी के बारे में मुकम्मल झूठ के जरिए महकमे इंसाफ को मुसल्ला कर रहा है।
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मुंसलिक तारीख के प्रोफेसर जेरेमी सूरी का कहना है कि ट्रंप की हिमायत उम्मीदवारों के अपने मफाद में हो सकती है।
ट्रंप को दूसरे रिपब्लिकन उम्मीदवारों और दीगर रिपब्लिकन अहदेदारों से जो हमायत मिल रही है उसकी वजह ये हकीकत है कि रिपब्लिकन प्राइमरी सिस्टम के निजाम में गड़बड़ है। ये एक ऐसा निजाम है जो रिपब्लिकन्स के एक छोटे से ग्रुप को जो प्राइमरीज में निकलते हैं या मुकामी लोगों के इजलास में होते हैं या प्राइमरीज में वोटिंग में शामिल होते हैं और वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, लेकिन वो प्राइमरीज में कुलीदी वोट फ्राहम करते हैं जिससे ये तायुन होता है कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा।
व्हाइट हाउस ने बारहा कहा है कि ट्रंप के कानूनी मामलात में इसका कोई किरदार नहीं है। अगरचे सूरत हाल में बाइडन का कोई कसूर नहीं, लेकिन ये एक मसला है। सूरी का कहना है कि सदर को 3 काम करने की जरूरत है। पहला ये कि वोट तक लोगों की रसाई को तहफ्फुज़ दे, दूसरा ये कि इस बात को यकीनी बनाए कि इंसाफ का निजाम अपना काम कर सके, और तीसरा वो कहते हैं
बाइडन शुड बी एजुकेटिंग द पब्लिक।
इसके लिए इंतखाबात से पहले उनके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। अनीता पावल के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
जी, रिपोर्ट आपने देखी। ये जो इल्जामात सदर ट्रंप पर आयद किए गए हैं ये ग्रैंड ज्यूरी ने आयद किए हैं, और हम आपको बता दें कि ग्रैंड ज्यूरी होती क्या है। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के मुताबिक अमरीकी निजाम इंसाफ में ग्रैंड ज्यूरी लोगों का एक ग्रुप होता है जो ये फैसला करता है कि आया प्रोसिक्यूटर्स का फराहम करदा सबूत किसी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करने की मुमकिन वजह फराहम करता है या नहीं। फर्द जुर्म बाजाबता तौर पर किसी शख्स पर जुर्म करने का इल्जाम आयद करती है जिसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। अमेरिका में ग्रैंड ज्यूरी 16 से 23 अफराद पर मुश्तमिल होती है जो 1 माह से 1 साल तक की मुद्दत के लिए काम करती है। अमरीकी कवानीन के मुताबिक वफाकी और रियासती अदालतें अमूमन फौजदारी मुकदमात के लिए ग्रैंड ज्यूरी तश्कील देती हैं जो एक तफ्तीशी इदारे के तौर पर काम करती है और इस्तगासा के वकील या जज से अलहदा आजादाना तौर पर काम करती है। ग्रैंड ज्यूरी आमतौर पर बैरूनी असर रसूख या निगरानी के बगैर अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद होती है। ग्रैंड ज्यूरर्स हुकूमत और अवाम के दरमियान एक बफर्स के तौर पर काम करते हैं जो हुकूमती ताकत पर नज़रसानी करते हैं। इसी गुफ्तगू को अब मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के चीफ नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट स्टीव हर्मन। स्टीव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दिस इज द 3rd इंडाइटमेंट, हाउ सिग्निफिकेंट इज इट? I cannot hear Steve.
This is by far the most serious of the 3 indictments and the one that is going to have the most repercussions, not only for Donald Trump's political career, but for the country itself.
Steve, the Republicans say these are politically motivated actions and that Trump is being targeted because he's the popular candidate among voters and he's the leading Republican candidate right now. Is that true?
No, there's no evidence that there is any sort of political targeting by the White House or Joe Biden. This was brought forward by a special counsel, was operating independently. But if you talk to Republicans in the United States, most do believe that Trump, whether he's guilty or not of anything, is being politically targeted by a weaponized Justice Department under Democrat Joe Biden.
And how do the experts see this, these allegations?
Well, most of the legal analysts that you talk to, including a number of those who were either in Donald Trump's cabinet or were lawyers for him in the White House, say these are very, very serious charges. Only four felony counts here, but in total, in the three cases in New York, Florida, and in the District of Columbia, Trump is now facing 78 felony counts. It seems virtually impossible that he would be exonerated on all of those charges when eventually, we presume, those three separate trials go ahead.
स्टीव बता रहे थे कि जो इल्जामात ट्रंप कैंपेन लगा रही है वो बेसलेस हैं, ऐसा नहीं है. और वाइट हाउस ये कहता है कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा ट्रंप के खिलाफ, ना ही ये कार्रवाई जो है ये इसका कोई सियासी मुहर्रिक है. और स्टीव हमें ये भी बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये चार्जेस बहुत संजीदा हैं और जूँ ही इन पर मजीद कार्रवाई शुरू होगी ट्रंप के लिए मुश्किल होगा कि वो इन 78 तमाम के तमाम 78 इल्जामात से बच सकें. लेकिन ये कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, हमें आगे चलकर देखना होगा कि ये कार्रवाई किस रुख में जाती है. स्टीव, व्हाट कुड बी द फ्यूचर टाइमलाइन ऑफ दीज केसेस? विल द फाइनल वर्डिक्ट कम बिफोर द कन्वेंशन एंड व्हाट विल हैपन इफ ट्रंप इज द रिपब्लिकन कैंडिडेट?
Yes, those are great questions. Remember, we have three separate cases. There needs to be a legal calendar where all those cases are not conflicting, because in the federal cases in Florida and in the District of Columbia, Donald Trump needs to be in the courtroom. So it's going to be difficult for those cases to be going on simultaneously. The Justice Department, the special prosecutor, wants to have what he is saying are speedy trials. Trump's lawyers are going to want to slow down this process. What they're hoping is that Trump can be elected again and then be in a position to either neuter the Justice Department going after him or possibly even pardon himself. So we could be in potentially uncharted territory in the months ahead.
Right. Thank you so much, Steve, for being with us. Nazreen, Steve Herman hame bata rahe the ki sabiq sadr ko ایک ہی وقت میں بہت سے مقدمات کا سامنا ہے اور انہیں مختلف عدالتوں میں ہونا پڑے گا, اور ان کی ڈیفنس ٹیم یہ چاہے گی کہ ان کیسز کو مزید طول دیا جائے اور اس کو لٹکایا جائے کاروائیوں کو, تاکہ اگر ٹرمپ سیاست میں اپنی انتخابی سیاست میں آگے بڑھتے ہوئے امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اس کے کام کو سلو کر سکتے ہیں, اور نوبت آئے تو شاید ان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پارڈن کر سکیں. اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب پروگرام میں شامل کریں گے سلیم رضوی صاحب کو, جو کہ امریکی سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں. سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلیم صاحب, آپ نے سٹیو ہرمن کی گفتگو بھی سنی اور انہوں نے بتایا کہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ فرد جرم عائد ہونے اور عدالت میں چارج شیٹ سننے کے بعد لیگل پروسیس ہوتا کیا ہے اور یہ کس رفتار سے کام کرتا ہے؟
جی, بہت اچھا سوال آپ کا. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جو رپورٹ تھی اس میں اسے کور بھی کیا گیا, کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ٹرائل ڈیٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے جو دو کیسز ہیں ان میں آلریڈی جو ہے وہ ٹرائل ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کی جا چکی ہے. اب یہاں پہ جو ریسلنگ ہے اس کیس کے بارے میں جو جنوری 6 سے تعلق رکھتا ہے, اس میں ٹرائل ڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں سجیشن ہوئی, اور جج جو ہیں وہ خاصے فلیکسیبل تھے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو, لیگل ٹیم کو جو ہے وہ مواقع فراہم کیے, ان سے سجیشن لینے کی کوشش کی کہ کون سی ڈیٹس ان کے لیے مناسب ہوں گی. تو پہلا سٹیپ یہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈسکوری کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ڈسکوری سے مراد یہ ہے کہ پروسیکیوٹرز کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے اور ایویڈنس جو وہ کورٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں, ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ ڈیفنس کی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں. اور جس وقت یہ ڈسکوری کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ٹرائل کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ عدالت کے اندر کورٹ کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی امریکن سسٹم کے اندر لیگل بریف کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں.
میں یہی سوال آپ سے کرنا بھی چاہتا تھا کہ ایک اسی طرح کا ہائی پروفائل مقدمہ ہماری چونکہ ویوئنگ مارکیٹ پاکستان ہے اور وہاں چل رہا ہے اور وہاں ہر پارٹی کی اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں ان سارے کاموں کے لیے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ عدالتی کارروائی میں بریف بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یعنی جو الزامات لگائے گئے ہیں بر وقت اس کی مکمل تفصیلات ڈیفینس کو ملنی چاہیے, اس کے بعد ہی عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے. سلیم صاحب, اس کارروائی کے شروع ہونے کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے قانونی حقوق کیا ہیں؟ اور اگر بریف کی تو آپ نے بات کر دی, اگر اس کیس میں یا نیو یارک سٹیٹ کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات کے کیس میں ٹرمپ کو سزا ہوتی ہے تو ان کے پاس اپیل کا کیا حق ہوگا؟
جی, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بریف کی میں ڈیفینیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ وضاحت میرا خیال ہے ضروری ہوگی کہ بریف سے نہ صرف یہ مراد ہے کہ آپ ڈسکوری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان چارجز کے بارے میں, بریف سے مراد یہ ہے کہ آپ کا 75% کیس جو آرگومنٹ ہے, جو بحث ہے, وہ بریف میں ہوتی ہے. یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ کنٹریز کے اندر وکیل جو ہیں وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں اور دو دو تین تین ہفتے تک آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں. تو ججز ڈونٹ لائک اٹ, ججز وانٹ ٹو سی ایوری تھنگ ان رائٹنگ, کیونکہ جس وقت لیٹس سے کہ اگر کوئی لائر ایسا ہے کہ جو بڑی بڑی تقریریں کرنا چاہتا ہے, جو شیکسپیئر کی بات کرنا چاہ رہا ہے, جو مذاہب کی بات کرنا چاہ رہا ہے اور کوٹیشن دینا بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا چاہ رہا ہے.
صاحب, ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ میں آپ سے دو بہت ہی اہم اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں, عدالتی کاروائیاں شروع ہوئی ہیں, حالانکہ ہماری رپورٹر ارم عباسی نے بھی اس پر بات کی کہ وہ ان پر کوئی پولیٹیکل پابندی نہیں لگاتی, لیکن کیا کوئی ایسی ان کی موومنٹ یا سیاست پر کوئی رکاوٹ یا پابندی لگ سکتی ہے, ان کی تقریر پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟
جی بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ میں اس حد تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے فیلنی کی کنوکشن بھی ہو جاتی ہے, پریزیڈنٹ, فارمر پریزیڈنٹ کی بات کر لیجئے, اگر ان کے خلاف کنوکشن بھی ہو جاتی ہے تب بھی یہ اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں الیکشن کنوکشن, یہ فیلنی کی کنوکشن کے باوجود. لیٹس سے چند لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ فارمر پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کی کنوکشن ہو چکی ہے, تو اس صورت میں بھی نہ صرف وہ اپنی الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں بلکہ امریکن پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہوئی, اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کنوکشن اگر ان کی ہوتی بھی ہے تو امریکن پبلک جو ہے ان کی ان کا ساتھ دے, ان کو ووٹ دے, ان کو اقتدار میں لے کے آئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو ان کا اٹارنی جنرل جو ہے یہ تمام کیسز واپس لے کے انہیں اس سے بری ذمہ قرار دے دے گا.
رائٹ, اسی پہ میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی اس کے بارے میں بات کر دی اور آپ سے پہلے سٹیو ہرمن نے بھی ہمیں یہی بتایا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صدر نکسن کو عام معافی دیے جانے کی مثال موجود ہے, لیکن یہ کیسز جو فیڈرل کیسز ہیں, اب ریاست اور جمہوریت کے خلاف اقدامات کے کیسز ہیں, نظام کو سبوتاج کرنے کے کیسز ہیں, کیا ایسے مقدموں میں اگر صدر ٹرمپ الیکٹ نہیں بھی ہوتے تو کیا کوئی اور صدر ان کو عام معافی دے سکتا ہے؟
دیکھیے, اس میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ یہ کیسز جو ہیں گو کے ان کی بنیاد جو ہے وہ سول رائٹس کے اوپر ہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو کیس آیا ہے انپریسیڈنٹڈ کیس اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو 1870 کا جو سول رائٹ ایکٹ ہے اس سے یہ ایمرج ہوا ہے یہ کیس, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے سامنے آیا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ کیس اس لیے ہے کہ جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی
کیس بھی یہی ہے. سلیم رضوی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی بہترین معلومات دی ہمارے دیکھنے والوں کو. ویورز, اسی پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
من اوازيات
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم په نن خبرونه کې له 2001 څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د دولت جوړونې په پروسه کې د امریکا په مشرۍ د هڅو د ناکامۍ په اړه بحث کوو په خبرونه کې راسره ډاکټر احمد شاه عظیمی سره ملمه ده خلومړې به خبرونه واورو او له خبرونو نورسته به ملمه سره خبرو ته دوام ورکو
ویان سید سلیمان شاه متحده ایالات چې طالبان پر رسمیت نه پیژني پر مشرانی بندیزونه لګولي په پرلپسې توګه د حکومت د رانسکولو لپاره د خپل یو شمېر افغان متحدینو غوښتنه رد کړې دي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت په رانسکولو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ملاتړ کړو تیر اونۍ ادا وکړه ک امریکا ورسره مرسته وکړي کولې شي د نوموړي په وینا چې د طالبانو د بیا رانسکورولو لپاره کافي ځواکونه راجر کړي. دوه پخواني افغان جنرالانو سمی سعادت او خوشحال سعادت څو میاشتې په امریکا کې تیرې کړي چې د طالبانو پر ضد د احتمالي جنگ لپاره د پخوانیو پوځیانو وکیلانو او نورو ډلو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو وین ویل موږ له ټولو خوا غواړو چې زغم او حوصلې نه کار واخلي او دا یوازینۍ لار ده چې افغانستان کولی شي له ډیرو مشکلاتو نه راوځي. امریکایي مقامات وایي که څه هم چې دوی د افغانستان د پخوانیو چارواکو له سفر او د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت لپاره د مرستې د راجلبول نه خبر دي خو مخه نشي نیولی. د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. د طالبانو د حکومت د فوایدانه وزارت وایي چې د سالنګ لوی لارې د 10 کیلومتر اوږد سړک د بیا رغونې او ترمیم په مخه د غلار د شنبه د ورځې د زمري لسوار داسمینه د هر ډول ترافیکو په مخ تړل شوی. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اشرف حق شناس وینا د شنبه لخوا په نوبت سره مسافران کولی شي په دغه لارې تګ راتګ وکړي. د سالنګ لوی لارې د افغانستان پایتخت له اتو شمالي ختیځو او شمالي لویدیځو ولایتونو سره نښلي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په تور کې رغور شوی و خو پر دغه لارې د وسایطو د زیات تګ راتګ او په لارو کې د زیات بار د انتقال لامل پروسته کولونی کی د نور لوی لار په څیر ویجاړ شوی دا واشنگتن دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستانی مقاماتو د هغه سرګندونو په مقابل کې سخت غبرګون کوځلې چې ویلو په پاکستان کې پترهګری کې افغان اتباع لاستري او واخی کړی چې اسلام آباد کولی شي د افغانستان په خاوره کې عملیات وکړي. د چهارشنبه په ورځ عمران خان په یو بیان کې چې د په یو ویډیوي بیان کې ویل چې د زرداری د سرګندونو له سیاسي پوهې نه بهر دي. د نوموړي ویل که څوک لکه څه پوهه ولري نو په دې به پوه شي چې سیمه خپل تاریخ لري. د سیمې مطلب پاکستان، افغانستان او قبایلي سیمې دي، نو هغه به هیڅکله هم دغسې احمقانه څرګندونې ونه کړي. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم د پاکستاني چارواکو د ګواښونو غندنه کړې او ویل دي چې د ناسمو اطلاعاتو پر بنای بېله دینه چې شواهد وړاندې کړي په دې اړه الزامونه لګولي دي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د زمري په 12مه د امریکا د جمهوري ریاست د 2020 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو د هڅې په تور د واشنگتن ډي سي په فدرالي محکمې کې احضار شو. د امریکا د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ټرمپ محاکمه چې د واشنگتن ډي سي په وخت مازیګر د 4 بجو وروسته په داسې حال کې پیل شوه چې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. نوموړي لګول شوي الزامونه رد کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د زمري په 12مه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په وینا کې روسیا په دې تورن کړه چې د غلو دانو د صادراتو لوی مهم تړون لوتو لامل دی. غلو دانو نه د بلیک میل لپاره استفاده کړي. بلینکن ویل چې د جنگ په وخت باید له خوراکي موازنه د حربي په توګه کار وانه خسل شي. روسیا یوکران تیر کال د ترکیه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش په منځګړیتوب په استانبول کې د تورې بهیرې په لارا نړیوالو مارکیټونو ته د غنمو د انتقالولو تړون لاسلیک کړو. او د بشري حقوقو ډلو په سعودي عربستان تور لګولې چې د هغه امریکایي وګړي پنځه خپلوان نیولي چې د امریکې په پنسلوانیا ایالت کې اوسېږي او د ولیات محمد بن سلمان په ګډون د شاهي کورنۍ پر ضد سوداګریزه حقوقي دعوا دایر کړې ده. په امریکا کې د آزادۍ نوښت په نوم د بشري حقوق بنسټ د سعودي د برخې مشر عبدالله علوت د پنځشنبه په ورځ د دوشنبه په ورځ د جولای په 11مه په یو بیان کې ویل چې تر اوسه پورې څرګندنده چې دغه کسانی ولینی ولیدی. الویل یو قاضی د ټولو 15 کسانو نمونه ولوسل خدای څرګندنه کړ چې آیا پر دوی څه ډول تور لګول شوی. محکمې ته د هغوی د بیا حاضرېدو لپاره نیټه هم نه دا ټاکل شوی. د خبرونو پای
نن اوازیت
نن اوازیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستوري مشر د هغه اوریدونکو چې تازه راسره په خبرونه کې ملګری شو لپاره یو یادونه کوم چې په نننۍ خبرونه کې ل 2001 څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د دولت جوړونې په پروسه کې د امریکا په مشرۍ د هڅو د ناکامۍ په اړه بحث کوو. په خبرونه کې راسره احمد شاه عظیمی سره ملمه دي. عظیمی صاحب، تازه د چک جمهوریت په مسارک په وانتون کې د تیرو شلو کلونو پر مهال د امریکا تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې د دولت جوړونې په پروسه کې د ناکامۍ په اړه څېړنې کړې. اعظمي صاحب له دغه پوهنتون نه ډاکټرا هم اخیستې. اعظمي صاحب خبرونه په خیر رالې.
ډېر مننه، تشکر.
اعظمي صاحب، که تاسو ماته په سر کې ویوي چې ستاسو هر څېړنه د یوې پوښتنې نه شروع کیږي، هغه پوښتنه چې تاسو ته په خپل څېړنه کې جواب ویلې دی هغه څه ده؟
ډیر مننه تاسو او د امریکا ژغ رادیو ټول اوریدونکو ته ورسره د فیسبوک دونکو سلامونه وړاندې کوم. یقینا هر څېړنه په پښتنه باندې پیلېږي او دا ډېره ګرانه وي د یو څېړونکي لپاره چې هغه ځان ته یو موضوع وټاکي او یو پښتنه ځواب کړي. زما پښتنه هم دغه د تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر ګڼو ځاني او مالی زیانونو ګاللو یا مصرفونو سربیره امریکا ولي ونه توانېدي چې په افغانستان کې د دولت جوړونې یوه بریالۍ پروسه پر مخ یوسي. دا زما پښتنه وه او دې پښتنې د ځواب لپاره
د امریکا تحقیق او سړینو وکړه. از همیشب لکه څنګه چې ورته تاسو اشاره هم کړی ده او وسم ورته اشاره وکړله دغه ستاسو عمومي پوښتنې ته تاسو جواب ویل دي، خو به د دولت جوړونه بلا بلا خونه لري. تاسو په خپل څېړنو کې د دولت جوړونې په کوم ځانګړو برخو باندې څېړنې کړې دي؟
مننه. دولت جوړونه درې مهمې برخې لري. چې یوه برخه امنیت دی، امنیت موضوع مې جلا چلل ده. دوهمه موضوع بیا ډیموکراتایزیشن دی، چې ولسواکي ورته وایي. کله چې د یو ولسم سپتمبر تر ګردن وروسته امریکا افغانستان ته ولاړل او هلته د ډیموکراسۍ یو نوی پروسه پیل کړل، نو دې پروسې ته نیمګړتیاوي درلودې. په دې پروسه کې څه تېروتنې وشوې دې ته مې ځوابونه ویلي دي، یا مې دا څېړلې ده. او په درېمه برخه کې بیا هر هیواد چې تر یو کړاو تیر شي، تر جنګونو تیر شي، نو هغه بیا بیا رغونې ته اړتیا لري او اقتصادي پرمختګ ته اړتیا لري. نو درېمه موضوع همدغه ده چې د افغانستان په بیا رغونې کې او پرمختګ کې د امریکا څخه تېروتنې وي. یعنی دولت جوړونه درې مهم ستونونه لري: اول امنیت، دوهم ډیموکراتایزیشن یا ولسواکي، او دریم
سیاره غوونه او اقتصادي پرمختګ. صحیح. ازمی سب ربه شو د امنیت برخې ته په دې خبرې نه کو چې تاسو څنګه دغه څېړنې وکړي، په دې خبرې وکړو چې د امنیت په برخه کې تاسو مونږ نه نڅدي.
مننه. لکه څنګه چې زبر له شالید د داسې وایم چې دا افغانستان کې په تیر شل کلن دوره کې د امریکا په مشرۍ دولت جوړونې پروسې څنګه ګټیا دی او څه تیروتنې درلودې، او تر ټولو زیاته او مهمه موضوع هم دا امنیت ده چې امریکا خپل په 2001 کال کې راغلل او پر افغانستان باندې برید وکړ د طالبان حکومت اعلان کړ. نو د دوی مهمه هدف هم دا و چې هلته د القاعده په تنظیم له منځه یوسي او د طالبانو رژیم وړاندې کړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبانو هغوی ته پناه ورکړی و. خو د وخت په تېرېدو سره چې کله دوی دغه کلندار مخته یوه یا د تګلارې دوی درلوده، په لومړي سر کې لا دا تګلارې واضح نه وه. دوی داسې صحیح تګلارې نه درلوده، یعنی د دې لپاره راغلي و چې القاعده به د منځه وړي او د دوی په تنظیم به د منځه وړي او د رژیم به د منځه وړي. خو دا هغه وروسته به بیا څه کیږي دا باندې دوی تر اوسه ټول واضح نه و. یعنی یو بل پلان نه درلودي، اصلاح پلان بي یا کوم پلان نه درلودي، او د دوی د هر تګلارې ډیر لاندې په حاله یا کو تاسو کړو او غیر حقيقي محل ویشنه درلودل. لمړی خدا خبره ده، او دوم هر هیواد چې په بل هیواد کې د دولت جوړون لپاره دي، نو هغه کافي وسایل، هغه کمالي وي او کنظامي وي خاص کری وي، دا د ځان سره وړي. خو په افغانستان کې لږه د مرګ په لمړي سال کې ډیر کم وسایل هغه مالی او کنظامي او هغه به هلته یوړل. یعنی چې بل خبر به تاسو وکم د عراق او د افغانستان تر څلکه وکړو، په 2003 کال کې امریکا پر عراق باندې برید وکړي، نو د امریکا کانګرس $14 میلیارډ منظوري ورکړل د عراق لپاره. خو په افغانستان کې د اول کال لپاره به یوازې $1500 میلیونه ورکړل، او بیا په 2006 کال کې دا چې بیا $100 میلیونه ته ورسول دا موضوع. درېمه د ترګري ریشې نه غوتول. د افغانستان ولسمشرانو یا د افغانستان نظامیانو یا افغان وګړو به امریکایان ته په وار وار ویل چې طالبان له منځه وړل، د القاعده پر څنګه نه ختم شول. خو دلته جنگ نورې ریشې لري، جنگ سرچینه بل ځای ده. نو تاسو هلته وجنګیږي د افغانانو کلی کورونه مورانوي، ځکه چې په پای کې په 2003 کال کې د امریکا ځنګړي استازي د بهرنی چارو وزارت ریچارډ هالبروک دا هغه یو قول به زیاتره ته یاد، هغه ویل چې په نتیجه رسیدلی و په آخر کې چې ما ته داسې ښکاري چې موږ په غلط ځای کې د غلط دشمن خلاف جنګیږو. یعنی په دې هر څه باندې امریکایان هم خبر و چې جنگ د کومې خواته ملي د کومې خواته دی او د دې استخبارات د دې نظامیان او سره د افغانستان د خوا فشار باندې و خو بیا هم دوی ونه کړای شوای چې دا موضوع ته ځواب
خه زه دغه تاسو خبرې خاطر کوم زما پوښتنه ده چې لکه تاسو چې ته اشاره وکړه له افغانستان حکومت یو څو غوښتل امریکایانو بل څو غوښتل یعنی تاسو هدف دا ده چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ په دغه شلو کلونو کې همغږي نه و زما پوښتنه امنیت بارک صورت
نه و مننه همغږي په هیڅ صورت نه و همغږي نه امنیت په برخه کې و همغږي نه د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخه کې و او همجری تربیر حده د دیموکراتي په برخه کې نو تاسو تاسو د همجری د ادب کوم چې یوازې امریکانه و یعنی امریکای مشرک و نور هیوادونه هم و د بیا رغونې په چارو کې ډیر زیات دونران و دوی ډیر زیات استګلاري درلودي خو همجری ډیر لږ و استقامت ډیر لږ و همکاري ډیر لږ و حتی داسې پروژې به هم چې پر هغه باندې د امریکا کار شروع کړي یا بل دونر رالي یا بل هیواد رالي هغه کاروبار شروع کړي او دوی دغه راپورونه چې دوی به هر څه پر مخ وړل دای د افغان حکومت سره نه شریکول افغان حکومت په وار وار دوی ته دا وویل چې تاسو څه کارونه کوئ څومره پیسې مصرف کړي دي دا زموږ سره شریک دي چې دا همغږي رامنځته شي خو همغږي په دې مورد کې نه و او بل خبره دا ده چې کله دا خبره وسو د همغږي دا په دې کې د افغانستان حکومت ښکاره خبره ده چې هلتم څه بي کفایتي موجوده و یعنی چارواکي بي کفایت و هغه کې شک نشته خو دلته امریکا چې کله راغلل نو دوی په افغانستان کې په دا تیر شل کلنه دوره کې یو سل 50 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې باندې مصرف کړل په دغه یو سل 50 میلیارد ډالر کې یوازې یولس میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ورکړل انور دي په خپل سر مصرفول او د هغه حساب کتاب امریکایانو په خپل نه دي ورکوي نه افغان حکومت ورکوي او حتی د امریکا سر مفتش لګیا راغونی سیګار په وارو خپل څه کوي دي دا نو یعنی همجزي او همکاري بيخي د نش برابر
خه اعظمي سب تاسو د امنیت په تړاو خپل موندنې شریک کړلې د بیا رغونې په اړه تاسو موندنې څه دي
د بیا رغونې په اړه هم ډيري موندنې دي ځکه چې زبا ستاسو اوریدونکو ته دا وایم چې په افغانستان کې د امریکا پر شلکلن حضور باندې ښکاره خبر د ډېر څه لیکل شوی دي کتابونه او مقالې او راپورونه باندې څه خو په هغه کې زیاتره وخت نړیواله بیانیه غالبه ده یعنی څه توای انټرنیشنل نریټیو دی هغه دومینټ یعنی هغه غلبه لري خو د افغانانو ژغ دې تک په ښکاری چې چاپ شوی دی هغه استازي تو په کې ډیر کمران وی دي نو ما خپل زیات څه چې زیات په مرنه د افغانانو تجربه د هغه برداشت د هغه نظر پوهی او ټولین حقایق ته وکړ په خپل چلن کې په دې خاطر می تحقیقي میتود ته برخه کې
زرا زم استاسو اعظمي استاسو د ریسرچ میتودولوژي باندې هم خبرې کو اول به په دغه درې مسایل باندې خبرې وکړو په به بر اساس استاسو ریسرچ میتودولوژي او د نورو ته درې ما پوښتنه زما د ولسواکۍ په اړه کې د ولسواکۍ په اړه کې استاسو مونډري څه دي
او مننه دا ځکه چې تاسو په بشیر تر جواب کوم چې تاسو په ستنه وخت د بیا رغونې په پروسه کې پدې چې زیاتره پیسې بیرته د باندې ولاړې تاسو په ستنه وخت
له
یعنی قراردادونو کې په کمیشنونو کې په مصرفونو کې په معاشونو کې لکه په 2002 کال کې د 1.8 میلیارد ډالر ارزونه وشوه پدې کې 80% پیسې په معاش کې په موټر کې په چارټر او لیکو باندې یا په سټلایټل کونکو کې د باندې نه راتللی و یعنی څه پیسې چې رالي نړیوال دا فکر کوي چې افغانستان ته 2 میلیارډ ډالر ورکړل مګر په 2 میلیارډ ډالر کې زیاتره پیسې بیرته ووتلې ځکه چې هغه په دغه شان کې ولاړې او بل حساب کتاب او شفافیت نه و دا هر څه نشر کېدل زیاتره پیسې به ځای مصرف شي یا ناسم استعمال شي یا ضایع شول لکه چې ګار په خپل ورته دي چې 9 میلیارډ ډالر په زیات ولاري یا به ځای مصرف یا ناسم استعمال شي ان دا یو برخه وو نو سواتي په برخه کې هم چیرې وتنی په دا ډول باندې وسوي چې دوی په هر برخه کې کاغذ امنیت ورکوه او کاغذ د بیا رغونې برخه او کاغذ د ولسواتي برخه دوی دا غوښته چې کاپی پیسټ اپروچ یعنی یو بهرني ماډلونه پر افغانانو باندې تحمیل کړي، پر افغانانو باندې عملي کړي، یعنی د هر علاج لپاره دوی ګڼل چې یو ګولۍ کار کوي د هر ناروغ لپاره. دلته د افغانستان ټولنه بیلوه، د دې ځای ارزښتونه بیلوه، د دې ځای کلتور بیلو، دا کارونه هلته نه شوای کېدلی یوه خبره ده. او بل د افغانستان اساسي قانون جوړ شو، خو اساسي قانون ته بیرته امریکایانو هغه ارزښت ور نه کړ کوم چې پکار وو، یعنی دیموکراسي تمه په رښتینه توګه نه کړ عملي، چې کله به ضرورت پیښته دي په خپله د دیموکراسي باندې پښې کښولې بیا د اساسي قانون باندې پښې واړولې. لکه مثال زه تاسو در کوم، د 2014 کال انتخابات چې هغه کې نوې پوست رامنځته شو، یعنی امریکا په ملګریتوب باندې دا غیر قانوني وو، یعنی غیر اساسي وو په بل معنا. یا په 2009 کال کې دا هغه وخت سفیر و کارل هایکنبری د امریکا او د امریکا استازي و ریچارډ هالبروک، دوی دواړو غوښته چې کرزی په دې انتخاباتو کې کامیابه نه شي، د کرزی د اپوزیشن کاندیدانو سره بیا اکشن اخیستل، هغوی دې ته هڅول چې تاسو راسئ په انتخاباتو کې ودرېږئ او دا پروسه پر مخ یوسئ او انتخابات یې وهم ځنډوله، دا کار یې وکړي. بله خبره د انتخابات په اړه، بی پی سي ډېرې زیاتې مصرف کړلې، یعنی پر هر انتخابات به دوی میلیونونه ډالر مصرفول، خو د انتخاباتو دپاره دوی میکانیزم نه کړي جوړ، د انتخاباتو دپاره یو پروسه نه کړي جوړه، هماغه کاغذي کارتونه به هغه استعمالول. په آخري انتخابات په 2019 کال کې وشوه، دوی هغه اوله پروسه عملي کړله، په هغه کې ډېرې تېروتنې راغلې، الکترونیک ووټ چینج یا د ماشین د لارې د ووټ کارونه. نو دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په ګوتو
کې ازمي صاحب د هرې څېړنې په آخر کې څېړونکي یو څه وړاندیزونه هم کوي، ستاسو په څېړنه کې هم وړاندیزونه شته؟
وړاندیزونه شته، دا وړاندیزونه داسې دي چې دا نه یوازې د امریکا لپاره دي یا د افغانستان لپاره، بلکې دا د هر هغه هیواد لپاره دي چې هغه غواړي په بهر هیوادونو کې د دولت جوړونې پروسه پر مخ یوسي، یعنی د نظامي لارې، د سیاسي لارې یا د اقتصادي لارې. کله چې یو هیواد په یو ناکام، کمزوري یا زوال پذیر هیواد کې مداخلت کوي او د هغه حکومت ته مجبوره کوي چې هغه شو حکومت ولي وکړي، یا شب ورخورد وکړي، یا هغه ټولنه یا هغه ادارې قسمه توګه پر مخ باندې یوسي. نو ما په پای کې دا لاسراولنې لرلې دي، یعنې سپارښتنې واضح کړې دي چې څوک هر ځای دی، لکه دغه تیروتنې چې په ګوته شوې، د دې تیروتنو متضاد په خپله سپارښتنې دي.
صحیح،
چې هر څوک دې باید واضحه تګلاره ولري او تګلاره ولري د هغه ځای د هیواد پاړه، د هغه ځای د اقدار پاړه، د ارزښتونو پاړه، د ولس پاړه باید څېړنې وکړي، چې تر څو پورې هغوی څېړنه نه وي کړې یا د هغوی پاړه معلومات نه لري، دوی پرمختګ نشي کولای. او سره دا هم ده چې یوه ګولۍ د هر مرض دوا نه ده، دوی هر هیواد چې ځي باید د هغه هیواد ستونزې په نظر کې ولري. او بل دا خبره ده چې یو دیکتاتورانه دریس خپلول نه دی پکار. امریکا مارشل پلان په 1940 کې عملي کړ، خو په مارشل پلان کې چې کله دی جرمني بیا راغول، نو جرمنیانو ته وویل چې تاسو په خپل مسلمانان یې دې قبیلاري د دې ستراتیژي ډرایوران تاسو یې، موږ صرف تاسو سره همکاري کوو، مرسته کوو. خو په افغانستان کې دی افغان حکومت دا ونه ویل، افغانان ته وویل په غیر مستقیم ډول چې دې به کفایت دې دې د یو چانل چې دا کار کوي، دا خپل یو راښکي اپروچ دی چې د یو ملت یا د خلکو په اړه څوک لري. نو
نو دا چې فرشتنه ساتي هغه وخت کم دی. زه فقط غواړم چې دغه د ولسواکۍ په اړه باندې تاسو نه یو بل پوښتنه وکم، هغه دا چې ولسواکۍ باره کې څه باید شي وي چې ونه شو.
ولسواکۍ په باره کې تر ټولو اوله خبره دا ده چې د افغانانو کلتور دوه او ارزښتونه په باید پام سوي وای. یعنی ولسواکۍ کومه چې د افغانستان ټولنه راوخل، افغانستان جرګه لري د څلګونو کلونو دور دی، د افغانستان د معاصر افغانستان د سفیر احمد شاه بابا هم په 1983 کال کې د جرګې له لارې منتخب شوی دی، یعنی جرګه هم د خلکو استازي دي او هغه بیا بل مشر ټاکي. دا د افغانان لپاره یو نوی پدیده نه و. ولسواکي افغانان ولسواکي پیژن او د جرګه په خپل ولسواکي ده، یا که اسلام تر اوسه په اسلام کې شورا ده، دا په خپل یو ډول د ولسواکي ده، یا اجماع ده، دا په خپل د ولسواکي یو انصر دی. ولسواکي به تر نه نو خو دې ځینې داسې کارونه وکړله چې کله به ولسواکي د دې په ګټه وه، دې به ولسواکي کاروله، چې کله به ولسواکي په تاوان سره هغه به نه کارول. مثال ارزښتونو پرې خبره که زه تاسو ته وکړم، دوی چې دلته راغلل پر ځای د دې چې دوی ولسواکي ته واده ورکړي، دوی هغه کسان تقویه کړل چې هغه جنګ سالاران وه. هغوی له دوی سره په لومړي سر کې په جنګ کې برخه اخیستې وه د طالبانو خلاف. خو کله چې طالبان مات شول، د افغانستان نوی حکومت جوړ شو، په کار دوی ته دا وه چې دوی ولسواکي پیاوړې کړي، دوی د افغانستان حکومت پیاوړې کړي، یا دوی د ولسمشر په شا ودرېږي. خو دوی همدغو جنګ سالارانو ته تقویه ورکول چې کله به د جنګ سالاران نو او د حکومت ترمنځ کله ټکر راغلی یا د ولسمشر تر بیا ټکر راغلی، نو دوی پر ځای به دی چې د ولسمشر یا د حکومت دفاع وکړي، دلته به بې طرفه شوه، یا به په ځینو مواردو کې به د مقابل لوري دفاع کول چې نه د ده خلاف به تاسو اقدام نه کوئ. لکه د دې دوی بلګې زه تاسو در کوم، په 2002 کال کې ولسمشر کرزي امریکایانو ته وویل چې تاسو باچا خان زدران غوښتل چې د پکتیا والی سي، او هغه د ګواښ کړی و که تاسو سیمه نه والی کوئ نو زه کورنۍ جنګ پیلوم، زه ستاسو خلاف راپورته کیږم. کرزي امریکایانو ته وویل، خو د هغه وخت د امریکا وزیر ډونلډ ټرمپ فیلډ ته وویل چې دا ستاسو کورنۍ معامله ده، یعنی هیڅ اقدام یې ونه کړ. حال دا چې د 2002 کال په لومړي سر کې نه د افغانستان اردو جوړوه، نه د افغانستان پولیس جوړوه. همدا ډول په 2009 کال کې چې کله ولسمشر اشرف غنی په بلخ کې والی ټاکي یا امنیت قومندان ټاکي، نو هلته هم دغه وخت والی عطا محمد نور ورسره ودرېږي، ورته جک شو. خو بس د امریکا سفیر جان باس ورته وویل چې نه، موږ تاسې اجازه نه درکوو چې تاسې د دې خلاف اقدام وکړي، د دې څه نور خلک ګټه پورته کوي. یعنی نه یې خپل اقدام ته پرېښول، نه یې خپل اقدام ته یو دا بل د کلتور په برخه کې مثال داسې مثالونه دي. ما د خلکو سره خبرې وکړلې، د وزیرانو سره، د پارلمان د غړو سره، د عامو خلکو سره، ځینې داسې کارونه دي پر مخ وړل. هغه کې به دوی دا خبره وکړله چې یو ډول جامې وي، یو ډول کالي وه چې هغه په دوبۍ کې جوړ شوی وه، غربي کالي وه. هغه یې دلته مدني ټولنو ته ځینو ښځو ته یې ورکړلې چې تاسو دا په کابل کې واغوندئ، چې د دې ځای ټولنې یا د دې ځای خلک ورسره اشنا شي، دوی ورسره اموخته شي. نو داسې کارونه وه چې هغه د ټولنې سره سمون نه خوړي.
اعظمي صاحب، تاسو د جنګ تاسو د جنګ سالارانو خبره وکړه، امریکا ولې د دې باوجود لکه تاسو ته اشاره وکړه چې پوهېدل چې دوی مرکزی حکومت په وړاندې ځینې وختونه ګواښم جوړي او د ډیموکراسي په وړاندې هم ستونزې جوړي، بیا هم ولې دوی سپورټ کول، ولې له دوی څخه ملاتړ کول؟
لومړی لامل خدا و چې جنګ سالارانو د 2001 کال په پای کې چې کله دوی عملیات شروع کړل، هوایي عملیات، نو جنګ سالارانو او د هغوی شخصي ملیشو ځمکني عملیات پیل کړل د طالبانو خلاف، چې کله طالبان تمات ورکول، کله چې اول سره امریکا عملیات پیل کړل، دوی سره مرسته کړې وه. د ګاونډي هیوادونو ته دوی ورغلل، هلته دوی تمویل کړل او مجهز کړل، بیا راغله د دوی سره مرسته کړې وه د طالبانو د حکومت په پرځولو کې، یعنی د دوی پارتنران وه یا شریکان وه په هغه برخه کې. خو داغه ورسته چې بیا کله طالبان مات شول، حکومت جوړ شو، نو د دوی هغه ملګرتیا بیا هم ورسره وپالله، بیا هم ورسره پالله. په دې باندې ورسره پالله ځکه چې زما څېړنې دا ښیي چې ما د حکومت سره خبرې کړې دي، یعنی دوی نه غوښته چې یو ډېر پیاوړی اداره یا ډېر پیاوړی حکومت جوړ شي. دوی برته غوښته چې حکومت باید داسې چې هغه خپل سر دومره پرې نه ښودل شي چې هر څه واغه واک ورکړل شي، یعنی هغه دومره ډېر پیاوړی نه شي. څه نه څه اپوزیشن باید ورته موجود وي چې کله یو کیسه کېږي نو موږ هغه په کار راولو یا په لاس راولو. بله دا خبره ده چې کله دوی قراردادونه ورکوله، یا د تیلو قراردادونه وه، یا د سړکونو قراردادونه وه، یا د بیا رغونې قراردادونه وه، نو بېرته دوی همدغو جنګ سالارانو ته بیا ورکوله، یعنې هغه یې نه کړله په مالي توګه باندې هم.
ډیر زیاته مننه زمي صاحب، ستاسو سره باید په دې موضوع باندې ډیر بحث وشي. ما وختل چې ستاسو د څېړنو په تخنیکی اړه هم خبرې وکم، خو متاسفانه چې زمونږ د خبرونې وخت کم دی، زمونږ د خبرونې وخت هم دومره. ستاسو نه ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو رالی او خپل موندنې او خپل څېړنې مو زمونږ سره او زمونږ د اوریدونکو سره شریک کړي. تاسو خو وختونه ولرای زمي صاحب.
ډیر مننه چوال صاحب، تاسو هم شو وختونه ډیر مننه.
مننه، خو وخت. قدرمن اوریدونکو، د زمنګ په نننۍ خبرونه کې لکه څنګه چې مونږ ویل، خاغلی اعظمي صاحب د خپل څېړنو په اړه کې خبرې وکړلې. ستاسو نه مننه کوم، د اعظمي صاحب نه یو ځل بیا مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې وای. خو وختونه ولري او زمونږ د خبرونو د اوریدو او د لیدو په هیله.